رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
د امریکا غږ د آشنا رادیو قدر من اوریدونکو السلام علیکم، روغ جوړ او خوشاله اوسئ. دا وخت دلته په واشنگتن کې د ماسختن اتنیمی او په افغانستان کې د سهار شپږ بجې دي، او دا د نن سهار د پښتو دویمه سهارنۍ خبرونه شروع کوو. په سر کې پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د متحده ایالاتو په کانګرس کې ډیموکراټان او جمهوري غوښتونکي د جمهوري رئیس ډونالډ ټرمپ د ملي امنیت د مشاور مایکل فلن په استعفا خوشاله شوي دي. متحده ایالاتو د ختیځ اروپا د امنیت دپاره رومانیې ته په سلګونو عسکر استولي، او په برتانیې کې 200 مشهورو شخصیتونو د خپل حکومت نه غوښتي دي چې ملک ته د مهاجرو ماشومانو د راتګ پروګرام بیرته شروع کاندي، او دا هم د خبرونو تفصیل. د متحده ایالاتو په کانګرس کې جمهوري غوښتونکي او ډیموکراټان وایي چې د ملي امنیت د سلاکار مایکل فلن په استعفا خوشاله شوي دي، او د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ نه وغوښتل چې د ملي امنیت په برخه کې د خپل ټیم کې نظم وساتي. د سنا مجلس د وسلوالو خدماتو د جرګګۍ مشر او مشهور جمهوري غوښتونکي سناتور جان مکین ویلي دي چې د مایکل فلن استعفا ضروري وه، ځکه چې د جمهور رئیس مرستیال مایک پینس ته غلط معلومات ورکړي وو. د سپینې ماڼۍ نتاک شان سپایسر ویلي دي مخکې له دینه چې د جمهور رئیس د ملي امنیت مشاور ښاغلی مایکل فلن د دوشنبې په ورځ استعفا ته مجبور شي، جمهور رئیس او د هغه نږدې مشاورینو دغه قضیه د نږدې نه څارله. هغه دا هم ویلي دي چې جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ته د ښاغلي مایکل فلن او د روسیې د سفیر ترمنځ د تماس په باب د جنوري د میاشتې په 26 اطلاع رسېدلې وه، او د هغې نه وروسته هغه د ملي امنیت په مشاور نور اعتبار نه درلود. امریکا د ختیځ اروپا د امنیت د پاره سلګونو عسکر استولي. د 1500 امریکایي عسکر په ختیځ اروپا کې د ناټو د ټولنې د غړو هیوادونو د امنیت د لا تقویت د پاره د رومانیې د تورې بحیرې سره ته رسېدلي دي. له دغو قواو سره ټانکونو او نور عصري فوځي تجهیزات هم شته دي. په برتانیه کې شاوخوا 200 مشهور شخصیتونو چې پاغې کې فلمی هنرمندان هم شامل دي، د حکومت نه غوښتي دي چې ملک ته دی د مهاجرو ماشومانو د راتګ پروګرام بیرته فعال کاندي. د دې پروګرام له مخې په تیرو 9 میاشتو کې برتانیې ته 200 ماشومان چې سرپرستی نه درلود راغلي، او په پلان کې ده چې 150 نور به په راتلونکو 100 اونیو کې ملک ته راورسیږي. حکومت پلان لري چې دغه پلان لغوه کړي، خو دغو شاوخوا 200 مشهور شخصیتونو د برتانیې د صدر اعظم تریسا می نه په یوه پرانیستي لیک کې غوښتلي دي چې د پروګرام تړل د شرم نه ډکه پرېکړه ده. په یوه تازه راپور کې چې برتانیې کې خپور شوی، ویل شوي دي چې اسلامي دولت یا د داعش ډله فکر کوي چې مطبوعات د هغوی د پیغامونو د خپرولو دپاره تر ټولو ښه وسیله ده. په لندن کې د افراطي او سیاسي تشدد نړیوال تحقیقاتي مرکز دغه نتیجه ګیري د هغو اسنادو په اساس کړې ده چې د داعش ډلې په خپلې ویب پاڼې کې په عربي ژبه خپره کړي او دوی انګریزي ته ترجمه کړي دي. په اسنادو کې معلومه شوې چې د اسلامي دولت یا داعش افراطي ډله د مطبوعاتو نه ډېره زیاته ګټه اخلي. نن به په مسکو کې د افغانستان د مسلې په باب یو کانفرانس جوړ شي. د افغانستان حکومت دغه کانفرانس ته د باندنیو چارو په وزارت کې د ستراتیژۍ او د پالیسیو د دفتر رئیس د رئیس په مشرۍ یو هیئت مسکو ته استولی دی. په دغه کانفرانس کې به د روسیې، چین، پاکستان، ایران او د هند استازي هم ګډون وکړي. پرون په قاهره کې د لیبیا د ائتلافي حکومت مشر فیاض سراج او د هغه ملک د فوځ مشر فیلډ مارشل خلیفه هافتر په دې بریالي نه شول چې په لیبیا کې د سیاسي حل په باب په خبرو کې په ټاکلې غونډه کې برخه واخلي. د لیبیا د ائتلافي حکومت نطاق اشرف التولتي ویلي دي د امید لري چې مصر به د دغو دواړو مشرانو ترمنځ د روغې جوړې هڅو ته دوام ورکړي. مصر د ښاغلي هافتر سخت ملاتړ کوي. او د شمالي کوریا د رهبر کیم جونګ اون ناسکه ورور په مالیزیا کې وژل شوی دی. د جنوبي کوریا دولتي خبري اژانس د حکومتي چارواکي د قوله چې نومې نه اخیستل شوی ویلي دي چې کیم جونګ نام وژل شوی، خو نور جزئیات یې نه دي خبره کړي.
تاسو خبرونه د امریکا جغ آشنا رادیو سو اوریدل. قدرمن اوریدونکو په مکړی د دې خبرونې لومړی رپورت. پاکستان د امریکا د کانګرس غړو پاوز او په واشنگتن کې ډیر اهل نظر کسانو د تازه وخت څرګندونو او انتقادونو ته عکس العمل شوډلې دي چې په افغانستان کې د امنیتي وضعیت د خرابېدو ملامتي په دغه هیواد باندې اچوي او له جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ څخه غواړي چې د اسلام آباد په مقابل کې د سخت دریز غوړه کړي چې طالبانو او د دوی متحده د حقانی تروریستي شبکې ته ځای ورکړي دي. خبریال ایاز ګل په دې باره کې له اسلام آباد څخه دا رپورت را لېږلې دي.
د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت نطاق نفیس ذکریا امریکا غږ ته وویل دغه انتقادونه بې ځای دي او د تروریستي ډلو په خلاف جګړه کې د ده هیواد بې ساري بشري او اقتصادي تاوانونه چې ګاللې دي په نظر کې نه دي نیول شوي. ذکریا د دوشنبه په ورځ د لاهور په ښار کې د ځانمرګي برید یادونه وکړه په داسې حال کې چې د تروریزم په خلاف د پاکستان د تصمیم دا تر ټولو وروستی عکس العمل دی. په دغه حمله کې لږ تر لږه 14 تن ووژل شولو او تقریبا 90 تنه ټپیان شولو.
These are the things which reflect that how Pakistan has been suffering and Pakistan these kind of incidents make Pakistan more determined.
دغه شان منعکس کوي چې پاکستان څومره کړاو غالي او دغه ډول پیښې پاکستان د تروریستي عناصرو په خلاف په خپل کوشش کې لا نور مسمم او کلکوي. په داسې حال کې چې په افغانستان کې د بین المللي قواو قومندان جنرال جان نیکلسن تیر هفته د امریکا د کانګرس د وسلوالو قواو د خدمتونو د کمیټې په استمایا غونډه کې د اسلام آباد سره د واشنگتن پر روابطو باندې د جامع کره کتنې غوښتنه وکړه چې په دغه هیواد باندې فشار راوړي چې د پاکستان په خاوره کې د طالبانو د پټېدو ځایونه له منځه یوسي. د کمیټې رئیس جان مکین او د کمیټې نورو غړو د جنرال نیکلسن خبرې منعکس کړې او د خارجي تروریستانو د پټېدو د ځایونو د له منځه وړلو او د پاکستان سره د روابطو په بیا ارزیابۍ باندې ټینګار وکړ. ذکریا تاسف وکړ چې موږ واقعا په ځینو څرګندونو او مستقیمو اشارو سره ناامیده شولو چې په دې وروستیو وختو کې په واشنگتن کې په پاکستان کې د تروریستانو د پټېدو د ځایونو په باره کې شوې چې موږ احساس کوو چې دا بې ځایه او د اوسنۍ وضع سره سر نه لګوي. د څرګنده کړه چې په دغه غونډه کې په نظامي او غیر نظامي څو اړخیزو عواملو باندې خبرې وشولې چې په افغانستان کې موجوده په ټپه ولاړه وضع پیدا کړې ده. ځکه نو ذکریا خبرداری ورکړ چې په افغانستان کې د وضع په خاطر پاکستان ته ګوته نیول او ټوله پړه ورباندې اچول نه انصاف دی، نه صحیح ده او نه د سیمې په واقعیتونو باندې ولاړه ده. د پدې خبرې ټینګار وکړ چې د افغانستان ثبات د هیواد په ګټه دی او پاکستان په خپل واده ولاړ دی چې د کابل د حکومت سره په ګډه کار کوي چې 2018 کال د سیمې د ثبات او امنیت لپاره د همکارۍ کال شي. افغان مشرانو د جنرال نیکلسن او د امریکا د کانګرس غړو غوښتنو ته هرکلی ووایه چې وایي به پاکستان باندې د فشار راشي چې د طالبان سره خپل روابط پرې کړي. په واشنگتن دی سی کې د افغانستان سفیر حمدالله محب د دوشنبه په ورځ د نوې امریکا اهل نظر په موسسه کې غیر رسمي وینا وکړه چې وای
This is very encouraging to hear because you cannot talk about the state of security in Afghanistan without talking about the state of terrorists heavens and support provided by Pakistan.
د دغه خبرو اوریدل تشویق کوونکی دی ځکه چې یو څوک په افغانستان کې د امنیت په باره کې خبرې د تروریستانو د پټېدو د ځایونو او د پاکستان لخوا ورته د مرستې د برابرول نه په غیر نشي کولای. په طبیعي توګه دغه دواړه د یو بل پورې تړلې دي. لیکن ذکریا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په دوره کې د امریکا سره د پاکستان د روابطو د ښه کېدو په باره کې خوشبيني څرګنده کړه او وای دغه دواړه هیوادونه ډیر اوږده روابط لري. د ویل موږ په یو شمیر ساحو کې همکاري کوو، په خاصه توګه د دغه دواړو هیوادونو ترمنځ په امنیتي برخه کې له ډیر پخوانه موجوده ده او د امنیتي همکاري یو ډیر مهم عنصر د تروریزم ضد همکاري ده.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
روسیا د چهارشنبه په ورځ په مسکو کې د افغانستان د جګړې په اړه د یو کنفرانس کوربتوب کوي چې د افغانستان په شمول د سیمې یو شمیر هیوادونه وربللې دي. خو هغه څه چې تر دې دمه ښکاري، په دې کنفرانس کې د امریکا، اروپایي اتحادیې او ناټو استازو ته پکې بلنه نه ده ورکړل شوې. روسیا وایي غواړي په دې پوه شي چې طالبان په افغانستان کې داعش ماتولی سي او کنه. نور تفصیل په دې راپور کې واوري.
دا غونډه د روسیې د هغو هڅو یوه برخه ده چې غواړي د لومړي ځل لپاره یو وار بیا په افغانستان کې یو فعال نقش ولوبوي، او دا نقش یې د پیل څخه مباحثه ای دی. تیر ځل چې د دسمبر په میاشت کې د افغانستان په اړوند کنفرانس جوړ کړی و، په هغې کې چین او پاکستان ته بلنه ورکړې وه، خو افغانستان پرې خوشحاله نه و. په دې ځل کنفرانس کې افغانستان، هند او ایران شامل شوي دي، خو متحده ایالات او ناټو یې نه دي غوښتي. اکثره دغې عمل ته د روسیې او امریکا ترمنځ په روابطو کې د اختلاف نظر ګوري. په دې روسیې کې د امریکا د سنا مجلس د پوځي اړیکو د کمیټې په استماعي غونډه کې سناتور جان مکین وویل چې روسیې د طالبانو څخه د دې لپاره حمایت کړی دی چې امریکا کمزورې کړي، خو یو شمیر سیمه ییز څېړونکي دا کنفرانس یو مثبت پرمختګ ګڼي.
په دې کاري چوکاټ کې ټول هغه سیمه ییز لوبغاړي شامل دي چې په افغانستان کې مهمې ګټې لري. ترهګري یو نړیواله پدیده ده، خو فکر کوم سیمه ییز هیوادونه باید ډېر مثبت نقش ولوبوي.
د روسیې ځانګړې پاملرنه د افغانستان په ختیځ کې د داعش د وسلوالو شتون دی، او ماسکو نه غواړي چې دا ډله د قفقاز پر مسلمانو میشتو سیمو کې خپل اثر او نفوذ پیدا کاندي.
تمه کېږي چې د طالبانو له مشرانو سره خبرې کېدلی شي چې د داعش ډلې ته ماتې ورکړي، سو افغانستان د دې ډلې د هغو مشرانو او جنګیالیو لپاره د پناه په یو ځای بدل نه شي چې په سوریا او عراق کې د ماتې په صورت کې تېښته کوي. دا بې ځایه خبره ده چې ګنې روسیه په افغانستان کې د آرامۍ راوستلو لپاره هڅه نه کوي. خو بل لوري ته د روسیې مشرتابه زیات اندېښنه لري چې متحده ایالاتو ځینې لوی هوایي ډګرونه لاسته راوړي دي چې د اټومي بمونو د ځای پر ځای کولو لپاره ترې نه استفاده کېدلی شي.
خو په کاناډا کې د افغانستان د پخواني سفیر سمد عمر په وینا د دې کنفرانس نه د ډېرې مثبتې نتیجې تمه نه کیږي.
دا چې تر اوسه د اول ځل لپاره درې نور هیوادونه په لیست کې شامل شوي، ښکاري چې دا مقدماتي او معرفتي پړاو دی. غواړي د یو بل په نظر پوشي. فکر نه کوم چې کومه خاصه نتیجه ترې ترلاسه شي.
څو ځلې دې ته ورته کوښښونه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د بې باورۍ له امله بې نتیجې پای ته رسېدلي دي، خو که چیرته دا بهیر کامیابیږي نو دا د روسیې او چین پر توان پورې اړه لري چې څومره به افغانستان او پاکستان په دې قانع کړي چې خپلمنځي مخالفتونه کم کړي. غورځنګ د امریکا غږ آشنا تلویزیون، واشنگتن.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
او اوس په مکرې دی رپورته. د امریکا په کانګرس کې د دواړو سیاسي ګوندونو غړو د ملي امنیت د مشاور په حیث د مایکل فیلن استعفا تصویب کړه، او له جمهور رئیس ډونالد ټرمپ څخه یې وغوښتل چې د ملي امنیت د موضوعاتو په باره کې په خپله په سپینه ماڼۍ کې نظم برابر کړي. د امریکا ژغ خبریال مایکل بومن په دې باره کې دا رپورټ رالېږلی دی.
جمهوري غوښتونکی سناتور جان مکین وایي مایکل فلن وروسته له هغې باید ولاړ شي چې د جمهور رئیس مرستیال مایک فینس ته یې معلومات ورنکړل چې د اقتصادي بندیزونو موضوع په واشنگتن کې د روسیې د سفیر سره د خبرو په وخت کې راپورته کړې وه. سناتور مکین وایي
Of course that was a decision that was certainly warranted. Vice President was misinformed.
دا داسې یوه پریکړه وه چې په یقیني توګه په قانع کوونکي دلیل باندې ولاړه وه. فلن د جمهور رئیس مرستیال ته غلط معلومات ورکړل. د امریکا قانون هغه اتباع چې اجازه ونه لري د خارجي حکومتونو سره د خبرو نه منې کوي. د مین د ایالت مستقل سناتور انګس کینګ څرګنده کړه چې د فلن د روسیې د سفیر سره د اوباما د حکومت په وروستیو ورځو کې خبرې کړې وې. کینګ وایي
private citizens, which is what General Flynn was at that point, are not supposed to be negotiating with foreign countries. We can only have one president at a time.
یو عادی تابعه چې په هغه وخت کې جنرال فلن په کار نه و چې د خارجي هیوادونو سره خبرې وکړي. موږ په یو وخت کې یو جمهور رئیس لرو. مکینو ویل د اندېښنه د فلن له اقداماتو نه په اخوا ده، او جمهور رئیس ټرمپ ته په کار ده چې په سپینه ماڼۍ کنټرول ولري. مکین ان بیا وای
He has to have a proper decision-making process, and there's various centers of influence in the White House that lead to a degree of disarray and disorganization, the likes of what...
The Trump pre-cre by the House process will be. پس پینا مانای که ده نفوس کول و بلا بیل مرکزونه دی چه دا بیا یو لر به نظمی پیدا کوی ده ده پشان چه منگ هیچ کل نو لیدلی ده پورا سرگنده ده چه ده حکمت ده ملی امنیت بباره که انسجام نلری دیموکرات جیک رید ورسره هم عقیده ده اووی
First he has to select a national security advisor. That's step one. Then step two, he has to, I think, conduct
ترامپ ته پکار ده چې د ملي امنیت مشاور انتخاب کړي دا لومړی ګام دی او زه فکر کوم چې په دوهم ګام کې دی باید د خپلو همکارانو او روسانو سره په خپلو روابطو کره کتنه وکړي د فلین استفا د روسیې په ارتباط جنجالونو باندې ور اضافه شوه او دا په دې ضرورت باندې ټینګار کوي چې کانګرس په دې برخه کې پوره څېړنې باید وکړي د لویدیځې ورجینیا ډیموکرات سناتور جیو مانچین بیا
وایي
دا ډېره پریشانی ده حقیقت چیرته مونږ بیایي چې ولاړ شو دا استازو په مجلس کې ډیموکرات مشره نانسی پلوسی وای د روسیې او سپینې ماڼۍ ترمنځ د ارتباط په باره کې د یوه چټکه څېړنه وشي
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه
او اوس په مکړې د امریکا ته د میرمنو د حقونو یو شمیر فعالانو یو ځل بیا په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د زیاتوالي په اړه جدي اندېښنه څرګنده کړې ده د سې شنبې په ورځ په کابل کې لسګونه مدني فعالانو د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي په هدف د یو میلیارد ژغونه له کابله تر نیویارکه تر عنوان لاندې کمپاین څخه ملاتړ اعلان کړ دا چې دا کمپاین به د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي په مخنیوي کې څومره مؤثر وي د ښځو چارو د وزارت مسلکی او د پالیسی مرستیالی سپوږمۍ وردګ آشنا رادیو ته وویل
موږ تل د دغه شان غونډو او د دغه شان کمپاینونو او فعالیتونو نه حمایت کړی دی موږ په خپله سهم کې اخیستی دی او زه هم له نیکه مرغه پرون یوه برخه د دغه کمپاین او د دغه غونډې وم هلته مو خبرې وکړې او په ضمن د دې کې چې ما د دوی نه ستاینه وکړه د دوی نه مې غوښتنه وکړه د ښځو نه چې خپل ګروپونه نور هم ټینګ کړي خپل همبستګي هم ډېره کړي او مخه کړي د ولایاتو په لور موږ که په کابل کې هر څومره دغه شان غونډې کنفرانسونه او مجلسونه جوړ کړو زه فکر کړم دغه په دغه موده کې چې زه وزارت راغلی یم دومره مثبت لاسته راوړنه هم نه درلوده نو ما په ډاګه په دې غونډه کې چې راټولې شوې وې ښځې دا پیغام دوی ته ورکړ او د دوی نه مې غوښتنه وکړه چې موږ په ولایاتو کې چې امنیت یې ښه دی تعمین دی موږ د ګروپونو په شکل ورشو هلته د مشرانو سره کینو جرګې جوړې کړو او د دوی نه غوښتنه وکړو چې دغه تاوتریخوالي او دغه خشونتو ته بالاخره څه وجه لیدی دی اولی نه شي کولی چې منع شي او دغه یوازینۍ لاره ده که موږ د دوی نه د دوی د مرسته نه موږ ګټه واخلو انشاءالله چې ورځ تر ورځې به کامیاب شو او دا تاوتریخوالی به ما په اند لږ کچه وکړی شو چې ټیټه شي خو اوس موږ ګورو چې ورځ تر ورځې په هیواد کې وضع ښه نه ده او هر ورځ موږ د یوه تریخ او د یوه بد خبر شاهدان یاستو
د نړۍ ډېر هیوادونه دي چې د ښځو د ژوند وضع پکې ښه نه ده او دغه غږ چې اوس یو میلیارد غږونه له کابله تر نیویارکه د افغان ښځو شبکې نورو بنسټونو چې د ښځو دپاره کار کوي او د ښځو چارو وزارت ورسره همغږی شوی دی او دغه غږ پورته کوي څومره به د نړیوالو پام افغان ښځو ته راواوړي او په داسې حال کې چې د نړۍ په ډیرو ملکونو کې د ښځو د ژوند وضع ښه نه وي نو افغانستان د افغانو ښځو د ژوند وضعیت یا د ژوند د وضعیت څرنګوالی څومره نړیوالو ته مهم دی چې به پام راواوړي
د افغان خدو زیات خو نوشابه جان تاسو پوهیږئ چې د ډېر وخت راهیسې وضعیت دلته په افغانستان کې د ناامنۍ د کبله ښه نه دی بدبختانه. خو له نیکه مرغه دغه حرکتونه چې کېږي ځینې کنفرنسونه د بین الملل په سطحه کې مثلا ځینې غونډې کېږي چې موږ هلته د افغانستان په نمایندګۍ ونډه اخلو نمو تر څنګ د دې چې همکارۍ حکومتونه غواړو چې لاسته راوړي د ښځې د توانمندۍ په خاطر د اقتصادي توانمندۍ په خاطر دغه چالشونه او دغه مشکلات او دغه ستونزې هم نړیوالو سره شریکوي. اوس هغه نړیواله مؤسسه چې په افغانستان کې دنده ترسره کوي کله چې دوی راځي خپلې پروژې په لومړي سر کې موږ ته تشریح کوي نو هغه هم یوه موقع ده چې موږ د ښځو د حالات او د وضعیت نه دوی خبرې وو او مطابق د دوی د نیازمندیو مطابق د دوی د غوښتنو او نیازمندیو او د مطابق د دوی د ستونزو چې د دوی ستونزې د کومې لارې کېدای شي حل شي د دوی نه غوښتنې کړي چې په خپلو پلانونو کې په خپلو کارونو کې تغییرات راولي.
بله
بله لاره یې همدغه د رسنۍ له لارې هغه انټرنیشنل رسنۍ چې دي او دغه پروګرامونه چې جوړیږي دغه غونډې چې کېږي کنفرنسونه جوړیږي. بله لاره یې دا ده چې موږ ټول هیوادونه خبرې وو چې په افغانستان کې څه حالات دي څه پیغامونه لري څه غوښتنې لري خصوصا د ښځو برخه کې.
بله دغه ټولې هلې ځلې د دې دپاره کېږي چې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی راکم شي په ټول افغانستان کې که هغه د کمپاین د لارې که د پوهاوي د لارې د هر طریق نه چي. د افغان ښځو شبکې اعلامیه خپره کړې ده او پکې د افغان حکومت او نړیوالې ټولنې نه غوښتنه کوي چې د معتادو ښځو په امن کورونو کې او د سړک په سر د میشتو میرمنو حالت ته توجه وکړي، د میرمنو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د قانون نه ساتنه وکړي. څنګه کولای شي چې د نورو وزارتونو سره په همغږۍ د معتادو ښځو په امن کورونو کې او همدارنګه د سړک په غاړو د میشتو میرمنو حالت ته توجه وشي؟
مننه نوشابه جان، دې ستونزې ته مو مخکې متوجه وو او په کابینه کې د ښځو چارو وزیر خپل غږ جګ کړ، نظر په دې مو په فیصله باندې چې مجلس ونیوم چې دا ستونزه باید هر رقم چې وي د هیواد په سطحه حل شي او په مرکز او په څلورو پنځو زونونو کې د هیواد هغه مرکزونه جوړ شي چې د دغه رقم ښځونه ساتنه وشي او که عقلی و عصبی یا شدید روانی حالتونه لیری مریضان دی باید تداوی شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
او دا هم د دې خبرونې بل رپورت. امریکا په اقتصاد کې د پخوانی ولسمشر باراک اوباما په وخت کې 10 میلیونه نوي کارونه منځته راغلي، خو په امریکا کې د فقر او نیستۍ کچه څه نا څه زیاته سوې ده. ډیرو امریکایانو ډانلډ ټرمپ ته د اقتصادي اندېښنو له امله رای ورکړې او هغه ورسره د ډیرو بدلونونو وعدې وکړې، خو جمهوري غوښتونکي استازي وړاندیز کوي چې د اوباما د صحي بیمې پلان فسخ کړي او د حکومت لخوا څخه د صحي خدماتو د چلولو مسؤلیت خصوصي سکتور ته وسپاري. پام کړئ نور تفصیل په دې رپورټ کې.
ډاکټره مانیکا وورا د یو ناروغ د وینې فشار معاینه کوي. د مانیکا زیاتره ناروغان د کم عاید کډوال دي. هغوی د بریډ فارسټي کتنځای ته په واشنگټن کې د وړیا علاج لپاره ورځي.
The language that's out there has been disturbed.
د نوې ادارې لهجه پریشانون کې ده. یو شمیر خلک چې د تیرو پالیسیو له عمله کړیدلی وو هغه بیا وکړول، هغه احساس کوي چې خوندي نه دي.
ډاکټره مونیکا وایي د دې ډیر ناروغان چې د اوباما د صحي پلان خدمات تر لاسه کول اوس په نوې اداره کې په دې ډاډه نه دي. د واشنگټن یو اوسیدونکی والیا خواړه او سبزیجات تر لاسه کوي.
دا ډیره مهمه ده، موږ ورته اړتیا لرو، خو که دا پروګرام له لاسه ورکړو نو دا به بله ستره ستونزه وي.
پاتریس علی د برټ فارسټی د پروګرام رضاکار ده. کله چې هغه بیروزګار و له همدې پروګرام نه ګټه اخیستله. هغه وایي د امریکایانو د عوایدو ترمنځ تفاوت مخ په زیاتېدو دی او سیاستمداران د عامو امریکایانو له حال نه خبر نه دي او دا دې ته ډېره پریشانه ده.
لکم وخت رهیز چې زه 7 کلن شویم زه دې ته متوجه شویم چې دا تفاوت مخ په زیاتېدو دی. مهمه نه ده چې څوک په قدرت کې وي.
د راتلونکي لپاره اندېښنه مخ په زیاتېدو ده. د پنسلوانیا د ایالت د یارک په ښار کې په هرو نهو کسانو کې یو تن په کافي اندازه خواړه نه لري او د خوراکي موادو له خیریه ادارو نه خواړه ترلاسه کوي. تیر کال په همدې سیمه کې 900,000 کیلوګرامه خوراکي مواد ځایي کلیساګانو ته ورکړل شول چې د جنوبي پنسلوانیا محتاجو کورنیو ته وړیا ورکړي.
کله چې موږ هره ورځ د غرمې له ډوډۍ نه راستانه شو نو وینو چې خلک په اوږدو کتارونو کې دې ته منتظر دي چې وړیا خواړه ترلاسه کړي. موږ د دوی په حال باندې خبر نه یو.
ګریس ګیلټروډ د یارک اوسیدونکي وایي دا د خوړو په وړیا مؤسسه او په ځایي صحي پروګرام باندې متکی ده. که د ټولنیزو خیریه مؤسسو له خوا نه له دې سره مرسته ونه شي نو د دې او د خاوند د تنخوا پیسې کفایت نه کوي. هغه وایي خلک له ستونزو سره مخامخ دي.
زه د صحي بیمې پیسې په بل ډول نشم ورکولی ځکه بیمه قیمته ده. د موټر او نورو لګښتونو ورکول هم سخت دي. هر څه قیمته کیږي.
د ګریس اندېښنه په ځای ده. په امریکا کې 340 میلیونه خلک د فقر له کچې نه ټیټه درجه کې ژوند کوي او که سپینه ووایو نو له نیستۍ او لوږې سره مخامخ دي. د ګریس ګیلټروډ او براین نبنت په څیر امریکایان هیله مند دي چې سیاستوال به د فدرالي پروګرامونو په سر د بحث په وخت کې د دغه راز خلکو ستونزې هیرې نه کړي. نسیم ستانیزای، امریکا غږ آشنا تلویزیون، واشنگتن.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.96 FM 3.15.
د یو افغان نجلۍ په لاس اخیستل سوی عکس د واشنگتن د سمیت یونین موزیم معتبرې جایزې ته کاندید سوی دی. افغان عکاسی شګوفې الکوزی څه موده وړاندې د یو افغان ماشوم عکس اخیستی و چې په کابل کې هم د عکسونو سیالي ګټلې وه. زموږ خبریال حکمت سروش په دې اړه نور حال راکوي.
یویشت کلنه شګوفې الکوزی چې له کندهاره ده د عکاسۍ تر څنګ انځورګري هم کوي. هغه وایي چې په خپلو عکسونو کې د افغان ماشومانو ستونزې او ناخوالې راخلي. شګوفې وایي غواړي له دې لارې د نړیوالو پام هغه افغان ماشومانو ته راواړوي چې ښوونځي ته د تګ پر ځای درانه او سخت کارونه کوي.
یعنی زما اکثرا فوکس مې ډېر پر ماشومانو باندې دي. د دې خاطر چې دی یعنی د افغانستان راتلونکي دی او په دې خراب شرایطو یا دې ته چې زمينه مساعده نه ده غوښتلم چې د جهانیانو توجه د ماشومانو ته راواړم او په دې خاطر ما د دې ماشوم چې پردیس جان نومېږي د دا کس مې وخت دی مې د ځان سره موزیم ته بوتلی. موزیم ته چې مې ځان سره بیولې وو په هغه ځای کې د پخواني موټران چې څنګه چې تاسو ویني د ظاهر شاه او د امان الله خان موټر دی او د خپل یو گردش د زمان شید.
شګوفې الکوزی یو بلاګ هم لري چې هلته د افغان ښځو او ماشومانو په اړه لیکنی کوي. هغه شیرونه هم لیکي. شګوفې وایي هیله لري چې عکسونه د افغان ماشومانو په ژوند کې مثبت تغیر راولي.
دا کس چې ما خپل د مسابقه ته یوړی ام مسابقه کې اول څو او بیا هم خبر را تر ورسېده چې دا د سمیتسونین میوزیم کې اول مقام اخیستی دی. زما اصلا ټول فوکس د دې خاطر مې پر دا کوښنیانو باندې فوکس چې جلب توجه سي او د دې یعنی ژوند کې تغیرات راسي.
اته کلن پردیس چې شګوفې عکس اخیستی ل خپل کورنۍ سره تازه لکډوالی راستون سوی. هغه د کابل پر سړکونو موټر وینځي او وایي هیله لري چې عکس به له ده سره مرسته وکړي چې ښوونځي ته ولاړ سي.
زه غواړم مکتب ووایم، رسامي وکړم، زه غواړم پولیس شم.
شګوفې الکوزی چې څو کتابونه هم چاپ سوي وایي هیله لري چې عکسونه نړیوالې جایزې وګټي او له دې لارې د افغان ماشومانو او ښځو په ژوند کې مثبت بدلون راولي. حکمت سروش، د امریکا غږ آشنا تلویزیون، کابل.
د امریکا ژغ آشنا رادیو ډیر درنو اوریدونکو، زموږ د سهارنۍ خبرونې مطالب په همدې ځای پای ته ورسېدل. زه شافیه سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتېږو. په لنډ وخت کې به دری خبرونه پیل سي. تاسو د امریکا ژغ آشنا رادیو سره اوسئ.
رادیو